لورنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپریال او سپورت لرو خرازی چې اوسلان خبرونه له احمد تکل نوور
افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د سباندې شپږ سوه میلیون ډالر بسپنې د راټولولو په مقصد نړیوال کنفرانس نن په ژنیو کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ په دې کنفرانس کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو موسسو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی پر طالبانو د بشري حقونو تور لګولی او ویلی دی چې افغانستان په یو نوی خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحد د هیواد ته اوښتي وو 100 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلی دي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې وه له افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې له اسلام آباده 9 مسافر چې ډیری ژورنالیستانو کابل ته ورسېدل او الوتکې د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او ایران وایي چې ډېر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې تهران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
سمو غاګله ازادي رادیو نه اوریدې خبرونه روسای راپور را اخلو. د افغانستان په ختیځ کې د زنګلونو د پریکولو او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نخترو ونې بې درېغه پرې کیږي. د پکتیا د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر چې دا ویډیو یې کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نخترو د پرې کولو سربېره یې چاتراش هم لیدلې چې قاچاق روان وو. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته او ورپسې دوه اونیزې خپرونې امنیت او سالم چاپریال او سپورت مه هېروئ.
بد وختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیرګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیرګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دی په غره کې چې هغه ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډېره ساحې ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړه چې هلته خلک پیدا کړم. هغه
خغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډېر شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستی. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په وروستیو ورځو کې له نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله ښودلې چې مسؤولان د دې چارو مخنیوی او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پیکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او تر خوا د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کېږي، خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نښترو قاچاق یې د شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړی ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خپرونې ته ښه راغلی. په دې خپرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس څخه وکړو. راځو د مور د شیدو ارزښت ته. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي. دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم یادیږي. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي، نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کېږي، ځوان کېږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه د ماشوم محافظت کوي. او تر شپږو میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا د صحي ضرورت آماده کول ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایي، ازاري به هوښ په نوم یادېږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان څه ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګوري، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې مو په هغه وخت کې پوډری شیدې نه وې، دومره مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط مور شیدې خوړلې دي. نو د دې خاطر که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نور مواد ته نسته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي. دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي. درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي کومې فایدې دي؟ که کوم مور په اولی ساعت کې چې ماویلي ته خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث شدی که چې خونریزي کم اسي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. ام دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کوم مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، دغې کینیوال هغې ته کتل، پیری باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپل باید صدی کې گیتم د مور شیدې ډیریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي. ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناسته کېږي، سینه او بغل کېږي، په خورځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خورځواکۍ اخته کېږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید صدی کېږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سې یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان څه ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوډري شیدې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حالې چې د خوارځواکي مانا خپله هم داده که یو ماشوم به اشتهات نه ډنګري او یا به اشتهات نه ډېر وزن ډېري، دا خپله خوارځواکۍ ده. نو د مور شیدې چې دي بهترینه شیدې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډري شیدو نه مورګانې ډډه وکړي، ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید صدی کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي، لکه چې موږ وویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تا تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو کله د مور شیدې ور نکړل سي او په پودري شیدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغه سي ناګوار عواقب حتمان لري.
بله، لشپګو میاستو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شیدو سره نور خواړه ورکول کیږي، دغه پاک معلومات راکړي چې رقم خواړه باید ورکول سي، ورس کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپګ میاستینې وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسی، لکه غوښه وسی، هګۍ وسی، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسی او نه ډېر اوګینه وسی، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسی چې کله مورګان هغه قاشق کې جوړی، نه باید دومره کلک وسی چې توی نسی او نه باید دومره اوګین شي چې توی سی، داسې متوسطه حالت کې وسی. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلی چې د شپږ میاشتنې نه ترته شروع کوو، د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي، په ماشوم ته وخت ډېر وو. او د دې ترڅنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شیدې حتمي د دې خواړه ورته ورکړو. مستممه خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شیدې باندې ماشوم باندې در حال ته هغسې نه ده. د مور شیدې څنګه چې ما مخکې وویل چې مطمئنه په دې ده چې بشپړ کیږي، یعنې چې د مور شیدې خواړه دواړه یو ځای کیږي، هغه کوم ضرورت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنې پورې همدغه ضرورت پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دی وکړي چې خپل شیدې هم څنګه کې ورکړي، او زیاتره فوکس دې په دې ونی کې چې فقط خپل شیدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شیدې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه یې په درده کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په شمه کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي همغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي.
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذرې و شلغم و دشنه هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هغې میاشتې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغه وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کیږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضی مشکلات فامیل کور کې چې وازیده چې بیا بعضی مورګان دي چې کله که فضا دوستانه نه کور کې، دوی د خواړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري. نو کغوري چې خپل صحتمند اولاد نو ولاره یا مور وسی کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شوه ورکې، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسی.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډیره سوي، هغه مېرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. بعضې نکات چې دي لته حفظ لسه مراعت سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش دې وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپله سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوي سي چې خپل ماشوم په غېږه کې واخلي او د شیدې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم مانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. در حال چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوی سي د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي، قوي کړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
مننه، خیر سي.
درن دوستانو، دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست. الله مو مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د لوبو له میدانه یوې بلیونی زی خبرونه ته مهرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ د 2020 کال د شلوریزا نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د لوبډلې په جوړښت بحث وکړو.
ویل کېده که چیرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای، رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و. چې
دا به هم واورئ چې د طالبانو له لوري د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. افغان ورزشکاران وایي افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید په شاتګ ونه کړي.
ایره هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی ختینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما له نظره د دې پریکړې پر وړاندې به ټولې ختینه ورزشکارانی ودرېږي.
او که وختونو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو له حیرانوونکو ګټو به مهم خبر کړو.
دی په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، افغان کرکټ بورډ د 2020 کال شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې نوملړ کې تر ډیره پخوانی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی. دغه شان د نوملړ له اعلان سره جوخت راشد خان له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او کرکټ بورډ هم د راشد خان پر ځای محمد نبی نوی لوبډل مشر اعلان کړو. په اعلان شوی لوبډله کې محمد نبی، حمید حسن، شاپور زدران، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد شهزاد، عثمان غنی، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، کریم جنت، نوین الحق، دولت زدران، قیس احمد، مجیب زدران، رحمان الله ګربز، نوین الحق، حضرت الله زازیا او حشمت الله شاهدی شامل دي. خدا چې دا لوبډله به څومره وکولې شي په سیالیو کې خېل اثر راوړنی ولري او دغه شان په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه به څومره اغیز ولري. د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال سره یې په اړه خبرې کوم. هلال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته په نوملړ باندې وغږیږي، تم خدا و چې په نوملړ کې به تر ډیره ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شي، خو ولیدل شول چې زیات شمیر پخوانی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. فکر کوي چې په دې لوبډلې به خېل اثر راوړنی ولرو؟
رښتیا هم وروسته کوم سکواډ چې اعلان شو، نو په دغه سکواډ باندې د افغانانو مختلف نظرونه او نیوکی او همدا ول د ځینو لوبغاړو لپاره د خراغلاست پیغامونه خپاره شو. خو په ټوله کې کچېرې افغان لوبډلې ته وکتل شي، دغه نړیوال جام کومه لوبډله چې انتخاب شوې ده، نو په دې لوبډله کې تر ډېره هغه پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی، کوم لوبغاړي چې کلونه کلونه نړیوالو میدانونو د افغانستان لپاره لوبېدلي. نو په د پخوانیو لوبغاړو لوبېدل یا هم د ځوانانو مخته راوستل، دا هر څه باید په تدریجي توګه باندې ترسره شي. زه خپله په دې باور یم چې ځوانانو ته که چانس ورکول کېږي، خو په ډېر سیستماتیک توګه باندې دوی باید مخته راشي. نه داسې چې ځوانان د ټول په یو ځل په لوبډله کې واچول شي او هغې بیا مختلف مرحلې په لوبو کې راځي چې هغه ځوان لوبغاړي هغې سره ناشنا یا هغوی ته بیا مشکلات د لوبې په جریان کې پیدا کېږي. نو که چېرې په سیستماتیک توګه باندې لوبغاړي راوستل شي، نو زه بیا په دې باور یم چې د دې به نتیجه ښه اوسېږي. په کار و چې داسې لوبغاړي د دغه شلوریز نړیوال جام لپاره انتخاب شي چې په ټوله کې لاسته راوړنې له دې لوبډلې چې دا اوس اعلان شوې ده ښې وي او ښې باید ښې لاسته راوړنې تر لرلې وي.
د راشد خان د استعفا موضوع ته کراش ویل کېږي چې د راشد خان د استعفا یو لوی لامل دا هم و چې د لوبغاړو په انتخاب کې ورسره مشوره نه وه شوې او زیات هغه لوبغاړي لوبډلې ته راوړل شوي وو چې نوموړي نه غوښتل. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
راشد خان سره لوبډلې په ټاکلو کې مشوره نه وه شوې. راشد خان چې کله لوبډل مشري منله، هغه ته صلاحیت د دې ورکول شوی او چې دی به په خپله خوښه لوبډله جوړوي. مخکې به هم چې کومې لوبډلې ټاکل کېدې، هغه به د اصغر افغان د چیرمین او همدا ډول اجرایي رئیس او د غوراوي کمیټې په نوم باندې چې کومه ډله وه، د هغوی ترمنځ به دا په مشترکه ډول باندې ټاکل کېدې. که چېرې د فیصدۍ له لحاظه ورته وګورو، 50% ونډه په تیرو نوملړونو کې اصغر افغان ته ورکول کېده چې هغه د لوبډلې ته لوبغاړي ټاکلي وي. همدا ډول 50% د عمومي رئیس یا چیرمین او همدا ډول 50% د اجرایي رئیس او ورسره د غوراوي کمیټې د غړو لپاره ټاکل شوی. یعنې دغه 30% باندې لوبډله ویشل شوی. خو کله چې راشد د لوبډل مشرۍ ته راوستل کېده، لومړی شرط همدا و چې لوبډله به څنګه ټاکل کېږي او څوک به ټاکي. نو راشد ته پوره صلاح صلاحیت ورکول شوی وو د تیر منیجمنت له لوري. نو راشد پم دی باندې له لوبډلې خفه دی کله چې راشد سره سکواډ شریک شوی دی. په هغه کې هغه نمونه چې راشد لیدلی او بالخصوص د شاپور زدرانه همدا ډول د دولت زدرانه او شرف الدین او همدا ډول د حشمت شهیدی دا هغه لوبغاړي چې په دې باندې دراشه دغه د نیوکه ګوته و او هغه وختل چې دا کسان په شلوري د لوبډله کې د سره نه وسیږي او علت هم همدا ده چې له دوی ښه لوبغاړي مونږ لرو. نو دا هغه برخې وې د جنجالونو چې په دې باندې جنجال وشو. بالاخره سره بله لاره نه وه. راشد ښه پرېکړه وکړه ځکه چې مسؤلیت ټول راشد ته راجع کېده چې دی د لوبډلې مشري په غاړه لري او د ګټې او د بیلات ټول مسؤلیت په ده. نو راشد دا ګوري چې په دغه لوبډله باندې ښایي زه ښې لاسته راوړنې ونه لرم.
هلال صاحب امدی ناندریو ته پکتو فکر نه کی چې لوبډله به یو اربیا د 2014 500 اوریزا نړیوال جام سیالیو په سرنوشت باندې اخته شیال تام ورته سنز تقریبا موجود وي او همدا هر سلامل شول چې لوبډله ټوله سیالي وبایللې.
په لوبډله کې د راشد نبی او اصغر افغان د دغه درې واړو لوبغاړو چې هر لوبغاړی لوبډل مشر وي هغه یو حسابیږي. یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې خپل مینس کې ډېره ښه همغږي لري، خپل مینس کې ډېرې ښې اړیکې لري، یو بل سره نږدې پاتې شوي دي او که هغه د پارټیو په اصطلاح باندې ویل شو دوی هغه پارټي یوه ده چې دوی همیشه په مختلفو دریځونو کې سره یو ځای ولاړ وي. لکه چې اصغر کله له لوبډل مشرۍ نه لرې شو نو په هغې وخت کې راشد او نبی د ده په ننګه باندې ودرېدل او د ده په ننګه باندې ټویټونه او د کرکټ بورډ خلاف وکړل. نو د دوی هغه خبره ټوله یوه ده خو بیا هم د لوبغاړو هغه بدلونه او د قوي لوبډلې نه جوړېدل، سکواډ نیمګړی پاتې شو. راشد چې کوم پلان لره ښایي هغه به په دغه پلان اصغر سره هم مشوره کړي، یو تجربه کار لوبډل مشر او لوبغاړی دی، همدا ډول نبی سره به هم مشوره کړي او د هغه خپله نړیواله تجربه دا ښایي چې د ښه لوبډله برابره کړي. ویل کېده که چېرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و چې دغه ځای ته دې ورسیږي. خو اوس چې لوبډله ټاکل شوې ده په پټوله کې د لوبډلې هغه جوړښت باندې نیوکه کېدلی شي د نور د لوبډل مشرۍ تاثیرات به دومره ډېر نه اوسیږي.
د هیواد حالاتو او وروستیو بدلونونو او دا شان په لوبډله کې اختلافاتو ته په کتو څومره هیله مندي شته چې لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري؟
زما په فکر باندې په نړیوال جام کې مونږ باید هغه ستمې ونه لرو چې کوم څه باید مونږ لرلې. لوبغاړي به ډېر کوشش کوي چې دغه ټول سیاسي اړخونه او دغه ملک حالات یو اړخ ته پرېږدي او افغانانو ته د خوشحالۍ یو څو شیبې ورکړي او په نړیوال جام کې دې ښه ولوبېږي. خو طبیعي خبره ده چې دوی روح نارامه دي، د دوی ذهنونه نارامه دي، د دوی هغه فکرونه نارامه دي. بل د لوبډلې هغه جوړښت داسې شوی ده چې ښایي ځینې برخې په کمزوري کمزوري واوسیږي. نو دغه ټولې ستونزې د دې لامل کېدای شي زموږ لاسته راوړنې دي هغه څه ونه اوسي لکه څنګه چې موږ تمه لرو.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. د طالبانو لوري د خزو پر ورزش کولو بندیز لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. افغان ورزشکاران وای افغان مرمنې په ځنګړې توګه خزینه ورزشکاران باید په شاته ګونه کړي. د دغه مرمنو په وینا چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به ودرېږي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو وای اوسنۍ شرایطو کې د خزو ورزش ته زمينه برابره نه ده. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال احمد الله وسیق په دغه مرکه کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې مېرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهمانی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حقه پر نه میکردیم و دستاور د 20 سال گذشته ما د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار
کار او سپورت اجازه ورکړي او د بخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلا درشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي، هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي. هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق وویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي، هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دي ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوی ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي.
او هم له ژمنې سره سم د پلي ګرځېدلو و حیرانوونکي ګټې، هغه خلک چې ډیر وخت په دفترونو یا نورو داسې بوختیاو تیریږي چې ډیر فزیکي کار نه کوي، د دوی لپاره قدم وهل یو له غوره ورزشونو څخه دی. او که غواړئ له خپلې روغتیا سره مرسته وکړئ نو قدم وهل یعنی پلي ګرځېدو ته خامخا وخت جلا کړئ. په دې اړه نور حال په دې مطلب کې،
پلي ګرځېدل او قدم وهل د انداب د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر د خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي. د برېټانیا د عامې روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو زنډنیو ناروغیو لکه استما، د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې مؤثر ثابت شوی دی. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو د زیاتېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او تبې په ښه کېدو کې ډېر مؤثر ګڼل شوي. څېړنې ښایي په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینې هورمونونو لکه میټالونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل اثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. نه یوازې دا چې پلي ګرځېدلو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که موکار ځای ته د موټر پر ځای پلي ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره به لاره کې د دې فرصت ولري چې آزاد هوا تنفس کړي. که په امن او خوندي سیمه یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټرونو او کوڅو ورهاخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګډوډ تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسې کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپله کړی شئ.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.